آن خوش با رادیو آزادی باشید.
سلامون و وقت بخیر. افغانستان وقت 9 بجو شی مخکتر دی چه دخبرانه مطالب دلار شو خبرونه. راپور نوای چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د سرپرستی کابینت ولنګړی کندهار ته ورغښتې دي. څو په ټول افغانستان کې د شریعه قوانینو د تطبیق په اړه خبرې ورسره وکړي. طالبانو په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غواړي نمونه واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبرې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه. د طالبانو لوی مشر په ټول هیواد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنې وکړې. سرچینې زیاتوي چې د سرپرست حکومت وزیران د روانې اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسېدل. د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي وایي د دې هیواد جرمني، هالند او استرالیا د طالبانو حکومت ته رسما خبر ورکړی چې وړي د بشري حقوقو په تیره د ښځو د حقوقو اړوند بحثونه راپورته په پایله کې د عدالت پر نړیواله محکمه د آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې دعوه وکړي. د کاناډا ځانګړي استازي د بت سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په برخه کې ویل چې طالبان تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دا یې زیاتوي چې که د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدل نه شي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي. د څلورو ودونو په خپله طرحه کې د هغو نړیوال کنوانسیونونو یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې به په یو شمېر سیندو زوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې تحری رود، مرغاب او عوامو په سیندوزو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل د راوتلو امکان شته. د وزارت له هغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې متوجه اوسي او د سیلابونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو ته خبر راورکړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار د کراچۍ د ټوکر عبدالله په یوه کارخونه کې د یو ځایي امنیتي ساتونکي او چینایي وګړو ترمنځ له شخړې وروسته هغه مهال وشو چې ساتونکي پر چینایي وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان هغه مهال روغتون ته سول شوي تورن کس له ساحې تښتېدلی دی. د ایران د بارنوی چار وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایران په پوله ساتو په ډزو کې د یو شمېر افغان کډوال د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بارنوی چار وزارت وین اسماعیل بقایي پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځانګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. بقایي وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلکان سروان سرحدونو کې دغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلې. طالبانو حکومت سلو روزی مخ کې اعلان وکړ چې د څېړنو ډلې پر خپل حقیقت تحقیقات بشپړ کړي دي، خو دې ډلې د پیښې د مرګ جملې ارقام نه دي وړاندې کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدل شي. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي.
امریکایان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي.
په سیستان بلوچستان یلات کې د طالبان لوري پر شوې چړنې د ایران ناخوښي وړاندې به په خبرونه کې دا هم واوري. او افغانستان د زلزلو له امله له زیانګالو هیوادونو څخه بلل شوی دی.
پکتیکا کې زلزلې ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني ژوندونه واړول.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
نن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي دیموکرات ګوند لپاره کامل هاریس او د جمهوری غوښتونکو ګوند لوري ډونالد ټرمپ د سیالۍ ډګر ته راوتل دي. شمېرې ښیي چې په امریکا کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک د رای ورکولو وړ دي چې تر نیمه ډیری ورته مخه خپلې رای کارول دي. د فلوریدا پوهنتون د ټاکنو څېړنیز مرکز د وروستیو شمېرو له مخې 1 میلیون کسان خپلې رایې وختي او یا د پوستې لارې اچولې دي. د راپور له مخې د انتخابات ډېر نږدې دي چې محدود شمېرې رایې هم برخلیک بدلولی شي. د همدې موضوع په تړاو مو له ښاغلي اسیب الله تلاش پوښتلی چې هلته په امریکا کې د روانو رایې ورکول بهیر څنګه مخته ځي.
امریکایان د ولسمشریز ټاکونو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي، چیرې چې رای ورکوونکي په ملي کچه او په ایالتونو کې چې تمه کیږي د راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې مهم رول ولري ویشل شوی دی. په دې ټاکنو کې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جمهوری غوښتونکو نوماندی او د اوسنی ولسمشر مرستیال کمالا هاریس چې د ډیموکرات ګوند نومانده ده ترمنځ سیالي روانه ده. په ختیځو ایالتونو کې به د رایو مرکزونه د نومبر په 15 یعنی نن سهار په 15 بجو پرانیستل شي، چې د الاسکا او هاوی په څیر لري لویدیځو ایالتونو کې به تر ماښام ناوخته پورې دوام وکړي. کیدای شي د رایه چونې پایلې یو څه په ځنډ اعلان شي، ځکه چې ځینې ایالتونه لکه پنسلوانیا په تدریجي ډول د پوست رایې شمیري. د امریکا د سرشمیرنې ادارې له مخې تمه ده د رای ورکوونکو شمیر ډیر زیات وي او ښایي ان د 2014 او 2020 کلونو د ټاکنو د رای ورکوونکو د شمیر ریکارډونه مات کړي. فدرالي انتخاباتي چارواکو د نومبر په 4 خبرداري ورکړ چې روسي او ایران پر دې ټاکنو د اغیز د خبرولو کمپاینونه ګړندې کړي دي او هڅه کوي د رای ورکوونکو ترمنځ نفاق خپور کړي. ترامپ له ویلي دورې ولسمشري وروسته د دریم ځل لپاره نوماندی په روانو ټاکنو کې لومړی سیال د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن و چې په جولای میاشت کې له ترامپ سره د یوې کمزورې مناظرې او د ده د عمر په اړه د اندېښنو له امله له ټاکنو لاس په سر شو، خو د هغې مرستیاله کمالا هاریس رامخته شوه او د ډونالډ ترامپ سره سیالي کوي. که هاریس ولسمشر شي دا به د امریکا لومړنۍ ښځینه او د جنوبي آسیا د نسل لومړنۍ کس شي چې د امریکا ولسمشره کیږي.
بله، اوس تلاش تبته په امریکا کې ویل شي چې دا په تاریخي انتخاباتو چې د امریکا په دغه ولسمشري انتخاباتو په بهیر کې به ترسره شي. خلک څومره لیواله دي چې هغوی د ټاکنو مرکز ته ورځي، که هغوی له بېلابېلې رایه اچونې بهیر پیل شوی دی، ولته خلک خپل رایه کارولی شي، دا خلک په مجموعي شکل باندې څومره لیواله دي او دغه ټاکنو کې برخه اخیستې ده په بېلابېلو ایالتونو کې د امریکا؟
لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبر کې وویلي، میلیونونه کسانو لوړاندې په دغه ټاکنو کې برخه اخیستې او رایې اچولې دي او میلیونونه نور کسان به نن د صندوقونو ته ولاړ شي او رایې به واچوي. په ټوله کې لکه څنګه چې ما په راپور کې وویلي، سږ کال یا په دغه ټاکنو کې به د رای ورکوونکو شمیر هم وړاندوینه کېږي چې د 2014 او 2020 کلونو د رای ورکوونکو په شمیر په پرتله ډیر زیات وي.
بله، یعنی تر اوسه پورې مشخص شوی ده چې په ټول امریکا کې به دغه د رای اچولو بهیر پیل کیږي او نتیجه به اعلانیږي کنه؟ تر اوسه پورې په ټول امریکا کې رای اچونه نه ده شوی.
په د سهار په 15 بجو په ډیری ایالتونو کې دغه ټاکنې پیلېږي، خو ویل کیږي چې یو څه په ځنډ به د دې ټاکنو پایلې اعلان شي، ځکه په ځینې ایالتونو کې د سرشمیرونو د دغه پوستي شمیرونو بهیر یو څه په ځنډ شمیرل کیږي.
څه وخت امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو ګټونکي معلومیږي؟ په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روانې وي او ان که محکمې ته هم یوړل شي د رسمي رایو شمیرل کیدی شي، خو سونه یا له هغه وخت ډیر نسی. د پوستي له لارې رای هم د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته په مخکښو کاندیدانو اغیز لري. نور جزات پر راپور کې.
متحدو ایالتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سې شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانیږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکي معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو لپاره قانوني ننګونې رامنځته شي کېدای شي ډیر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبلیو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکي 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې. بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه. بوش ګټونکي اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ و، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستي له لارې رایه ورکوي. دا د ډېرې پیچلتیا معنا لري. په ډېرو ایالتونو کې د پوستي رای پاڼې هغه وخت معتبرې دي چې د ټاکنو په ورځ ولیږل شي، حتی که وروسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ ډیموکراتیک رای ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستي له لارې ډېره رایه ورکوي. دا په دې معنا چې د لیګل شوو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمیر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستي رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډیر وخت ونیسي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار کې د طالبان د حکومت د کابینې غونډه د غونډې چې مخکې به په کابل کې د ریاست الوزرا او مرستیالانو په مشرۍ جوړېده، بلکې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په مشرۍ په کندهار کې جوړېږي. کندهار له موضوع ځینو خبرو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې کابینې ته د ناستې په څنډه کې بېلابېلې نورې ناستې هم شوي چې د طالبان د حکومت د چارواکو خپلمنځي ناندریو د امر بالمعروف د قانون او پېشمیر ولایتونو کې د مسؤلینو د ګمارلو او عدل بدلون په اړه پکې بحثونه پرېکړه شوي دي. د طالبانو حکومت وروسته په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو حکومت سرپرست کابینه کندهار ولایت ته ورغوښتي او هلته یې د کابینې د عمومي غونډې ترڅنګ له دوی سره بېلابېلې ناستې کړې دي. په کندهار ولایت کې له دې موضوع ځینې بخبرو سرچینو د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډې د روانې اونۍ په لومړیو درې ورځو کې سوي چې پکې په بېلابېلو موضوعاتو لکه د امر بالمعروف د نوي قانون پر سر خبرې خپلمنځي ناندرۍ غوښتنې او ګیلې پکې شاملې وې. دغو سرچینو ازادي راډیو ته هغه لیست هم راستولی چې د کابینې په ناسته کې په ځینو ولایتونو کې د طالب مسؤلینو د ادلون بدلون په اړه پکې پریکړې شوي دي. ازادي راډیو ته د دې لیست تر رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپل ایکس پاڼه خپور کړ، خو نه یې دی ویلي چې څه وخت او چیرې دا ګمارنې شوي دي. کندهار ولایت کې ځینو خبریالانو هم ازادي راډیو ته د یادو ناستو جوړېدل تایید کړل، خو دوی وویل چې یادو ناستو ته رسنۍ نه وي بلل شوي او د دوی خبره په مخفي توګه ترسره شوي چې آن دوی په اړه د راپورونو ورکولو اجازه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په کندهار کې د دوی د حکومت د والی ویان محمود اعظم او د اطلاعات او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی په دې اړه د ازادي راډیو پر لپسې اړیکې او پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په کندهار کې هم په رسنیو د زیرو هو یا سوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرېدو د بندیز له امله دا ډول مهمې ناستې چې د طالبانو د حکومت مشران او وزیران پکې برخه اخلي د رسنیو له پوښښه پاتې کیږي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده له دې بندیز مخکې هم هیڅ وخت د رسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحی راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانه هم تعقیب کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سیستان بلوچستان ایالت کې پر افغان کډوالو د ایراني سرحدي ځواکونو د ډزو د شکمنې پیښې په اړه د طالبان د حکومت د څېړنو پر پایلو خپل ناخوښي څرګنده کړې ده. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي رسنیو ته ویلي چې دا پیښه نه ده شوې او د طالبانو د حکومت دغه خبرې دوی حیران او ناخوښي کړې دي. د طالبان حکومت څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کلاکان سروان په پوله کې د پیښې په اړه د دوی د پلاوي د څېړنې موندنې ښیي چې په ډزو چاودنو کې یو شمېر افغان کډوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. حال دبدې سپګمې پر راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایراني پولیساتو لخوا د افغان کډوالو د وژلو او ټپي کېدلو په اړه د طالبانو د حکومت د تحقیقاتو د موندلو په خبرګون کې د دې پېښې رامنځته کېدل رد کړي او ویلې دي چې د دې ډول خبرونو خپرېدو حیران او ناخوښي کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایي د دوشنبه په ورځ په خپل اونیزه خبري غونډه کې ویلي چې طالبانو به بنسټ راپورونه جدي نیولې دي.
مقامات افغان دولت
سرپرست حکومت افغان چارواکو په دې اړه یو بیان خپور کړ. فکر کوم موږ ډیر حیران او ناخوش شو ځکه یو څه چې نو موجود په اړه خبر ورکول شوی دی.
چیزی که ناموجود بود همچی خبر رسانی شد.
د طالبان حکومت څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کلګان سراوان په پوله کې د پېښې په اړه د دوی د پلاوي د څېړنو موندنې ښیي چې په ډزو او چاودنو کې یو شمېر افغان کډوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. که څه هم طالبانو د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه دوه جسدونه او یو شمېر ټپیان دي. دغه شان څلور دېرش عیني شاهدان چې په دې کې هم یو شمېر ټپیان دي افغانستان ته لیکدول شوی دی. هغه دا هم لیکلی چې د یو شمېر قربانیانو او ټپیانو جسدونه اوس هم په ایران او پاکستان کې پراته دي او د طالبانو پلاوی یې افغانستان ته د لیږدولو لپاره کار کوي. د طالبانو د ویاند مرستیال زیاته کړې چې د پلاوی څېړنې لا هم روانې دي. د حالوش په نوم د بشري حقونو خپرونه چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور ته چې ادعای وکړه د یکشنبې په شپه د تلې په 22مه نېټه ایراني پولیساتو ځواکونو د افغانانو په یوې لویې ډلې ډزې کړي چې په ترڅ کې یې ګڼ افغانان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي. پراخ غبرګونونه وښودل شول. د طالبانو حکومت د دې پېښې د څېړلو لپاره د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال محمد ابراهیم صدر په مشرۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی له دوه اونیو څېړنو وروسته دا پېښه تایید کړه. عادل چې ملګری یې سراج الدین نوري په دې پېښه کې وژل شوی له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له ادارو غواړي چې دې قضیې ته رسېدنه وشي او عدالت تامین شي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ملګری یې د کاپیسا اصلي اوسېدونکی و او د کار د نشوالي له امله یې ایران ته د تګ نیت درلود چې د ده په خبره په کلګان کې د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو کې ووژل شو.
موږ خپل یو ملګری هم په همدې قاچاقي لاره کې له لاسه ورکړ. موږ له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو غوښتنه کوو چې دې پېښې ته رسېدنه وکړي.
خواهشان تقاضای ما همی هستند کې باید به پرونده رسیدگی شوند.
ایسان یزای چې یو خپل یې په دې پېښه کې سخت ټپي شوی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ایرانی ځواکونو لپلې اخوا د ذکرې وې چې زما د یو ملګري پښه سخته ټپي سوې وه. نوموړي ځان له یو غره غورځولې و او پښه یې ماته سوې وه. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ادارې باید دې قضیې ته پام وکړي او دا موضوع وڅېړي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر عیني شاهدانو رسنیو ته ویلي وو چې دوی 300 تنه وو او په 50 کسیزه ډلو ویشل شوي وو چې د ایراني ځواکونو له کمین سره مخ او ډزې پرې وشوې. د یادونې وړ ده چې د تلفاتو په اړه تر اوسه د افغان کډوالو لخوا بېلابېلې څرګندونې شوې دي چې ازادي راډیو یې نشي تاییدولای.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغېز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښښ کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول ازادي راډیو
زموږ آنلاین پاڼې هم تعقیب کړئ.
په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو په درشل کې د دیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیا او ایران له خوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرونې د کمپاین په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارو په یوه ګډ بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې له خوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیې او ایران تور لګولې چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لپاره د امریکایانو ترمنځ د ولسمشری د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خوده لچې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او د جمهوریت پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل له روسیې سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خپرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر د یو بل پر ضد د تشدد څخه کار اخلي جالي ویډیوګانې او مقالې خپروي. بیان زیاتوي چې دا هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پرونې خطر رامنځته کولی شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جعلي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلوو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جعلي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي، چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جعلي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوي. د شوې ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جعلي رایې کارول شوي. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جعلي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جعلي مطالبو په خپرولو سره د رایې ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو له رایې ورکوونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیره د انتخاباتو له سیمه ییزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان میاشت او د سر صلیب نړیوال فدراسیون وای په تیرو درو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه زلزله ثبت شوې ده. دغه فدراسیون د دوشنبه په ورځ په خبر کړی یو راپور کې افغانستان د زلزلو له امله لزیانګالو ودونو بلل دي. بل خو د افغانستان په هرات او ځینو نور ولایتونو کې زلزله ځپلې کورنۍ وای تر اوسه ورسره شوې مرسته ورته د قناعت وړ نه دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان میاستي او سر صلیب نړیوال فدراسیون IFRC وای افغانستان د زلزلو له امله لزیانګالو هیوادونو دی او په تیرو درې کلونو کې په دغه هیواد کې 400 زلزلې ثبت شوې دي. دغه فدراسیون د دوشنبه په ورځ د نوومبر په 4مه د یو راپور په خبرولو ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون او د طبي پیښو د ګواښونو له امله 4م او د اقلیم د تطابق په نړیوال شاخص کې د زیانګالو او چمتووالي له مخې په څلیرستم او شپږستم ځای کې راغلی دی. بلخوا په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې په تیرو دریو کلونو کې سخت زیانونه وروښتي او لا هم د سرپناه په جوړولو توانېدلې نه دي. د هرات ولایت اوسیدونکي او زلزله ځپلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
حادثه خالد الخراش بود وسار مردون زندجان بیا مو تقریبا
یو پکنون کې پیښه وا چې د زندجان پروسیدون کراغله ل یو نیم زرو تر 2000 خلک په کې شهیدان شول، کورونا راولړیدل او خلک بي ځای شول. لا هم د خلکو ټول ستونزې حل شوي نه دي، خو بیا هم راستشته او کورونا جوړوي.
د افغانستان په هرات ولایت کې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پشپاک 0.3 ریختر درجه زلزله شوی و. هغه مهال د طالبانو حکومت په یاد پیښه کې د مړو شویو شمیر 2445 او د ټپیانو هغه بیا 2440 کسه اعلان کړای و. د طالبانو حکومت د غراز په پکتیکا ولایت کې چې په 2020 کال کې زلزله شوی و ویلي و چې په دې پیښه کې بیا زر کسان مړه او تر یو نیم زر ډیر ټپیان شوي و. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا کې زلزله ګنج مېر خلکو ته مالی او ځنی ژوند واړول، ګنج مېر کورونه او کلی ونړول. کوم مرسته چې وشوي د نړیوالو بنسټونو له لوري یا په کورننه کوم مرسته وشوي هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګیان ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
IFRC په خپل راپور کې زیاته کړې چې افغانستان له اوږدمهالي او پیچلو کړکېچونو سره مخ دی او د دغو بشري اړتیاو اصلي محرکات په پرله پسې توګه ناورینونه، د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکي اغیزې، د نفوس بې ځایه کېدل، اقتصادي ننګونې، د خوړو نه خوندیتوب او د روغتیا په برخه کې د پام وړ تشې رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې افغانستان د اقلیمي بدلون لامل د لسو زیانګالو هیوادونو په کتار کې دی چې د غوپی خوتای د رسیدنې لپاره کمی اسانتیاوي په واکې دي. د زلزلې ترڅنګ سیلابونه، وچکالۍ، د اوبو د زیرمو کمښت او شدید بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پایلې دي چې خلک سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان میاستې ټولنې او سره صلیب نړیوال فدراسیون 15 ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې د 2024 کال د اپریل په لومړیو کې د سختو بارانونو له امله ناڅاپه سیلابونه چې د مې تر نیمایي پورې دوام درلود په افغانستان کې لږ تر لږه 300 کسان وژلي دي. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله 280,000 کسان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 تر ګواښ لاندې راوستي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
متحده ایالاتو نړیواله پراختیا اداره یا USAID وایي د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې یو پیرودونکي د کلنی ډول د $1,000,000 څخه په زیات ارزښت افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. یادې درې پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې دغه تړون به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو نړیوال بازار لوړ کړي او د دې واد د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وکړي. خو په هرات ولایت کې یو شمېر بزګران چې زعفران کری وایي په دې ولایت کې به یې اوسمال راټیټې شوې دي. راپور پاړه نور جزئیات اپ تاسو په تصور وي.
د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره USAID وایي چې زعفران د افغانستان لپاره په نړیوال بازار کې د سیالۍ وړ بیلګه ده او په نړیوالو نندارتونونو کې د لویو پیرودونکو پام ځان ته راړولی دی. USAID د نومبر په څلورمه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پاریس نندارتون کې یو پیرودونکي په کلنی ډول د $1,000,000 په ارزښت د افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. په دوام کې یادونه شوې ده چې دغه پیرودونکی به هر کال 600 کیلوګرامه افغاني زعفران پیری چې د دې ادارې په وینا دا کار به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو ځای لا لوړ کړي او د هیواد په اقتصاد او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې به مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې دا ستراتیژیک ملاتړ د افغانستان د زعفرانو د پاریس د 2024 کال په نندارتون کې ترلاسه کړی دی. محمد ابراهیم عادل د هرات ولایت د زعفران کرونکو د ټولنې مشر په کلنی ډول د افغانستان د زعفرانو د 600 کیلوګرامه پیرودلو د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
له دې ستر تړون سره به نور زعفران د بزګرانو سره پاتې نشي او په لوړ قیمت به وپلورل شي.
خو خیرالله چې د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د زعفرانو په کرلو بوخت دی وایي چې اوس مهال د زعفرانو قیمتونه راټیټ شوي دي.
خوشبختانه اوس د زعفرانو د حاصلاتو وخت را رسېدلی، مګر له بده مرغه بیې ډېرې ټیټې شوي دي. پخوا یو کیلو زعفران 125,000 و، خو اوس 80,000 ته راټیټ شوي. موږ له ادارو غوښتنه کوو چې همکاري وکړي څو بزګران چې یو کال یې د حاصلاتو انتظار ایستلی په ټیټ قیمت خپل زعفران ونه پلوري.
یک سال در انتظار محصول خود است، متاسفانه به قیمت خیلی پایین میفروشه.
د ذایقه انستیتیوت په بلجیم کې د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د هرات زعفرانو د غوره کیفیت له امله په نړۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 80 تنه زعفران د $215,000,000 په ارزښت د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادر کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې د زعفرانو سوداګري له هند، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیې، فرانسې، جرمني، بریتانیا او امریکا سره ترسره شوې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو. خطر غي وړاندې خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت نه نیم بجې شوې. تاسو هم خبرونه تواګی است. راپورونه وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خانزاده د سرپرستی کابینه ټول غړي کندهار ته ورغوښتي دي سو په ټول افغانستان کې د شرعي قوانینو د تطبیق په اړه خبرې ورسره وکړي. د طالبان په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غړي نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې تمر بالمعروف او نهیلان منکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبرې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه او د طالبانو لوی مشر په ټولو واد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنې وکړي. سرچینې زیاتوي چې د سرپرست حکومت وزیران د روانې اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسېده. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نه یوه قانون خپور کړی چې په ځانګړي ډول پر ښځو سخت محدودیتونکي تګلارې عملي کوي. له دې سره په یو وخت کې په دې وروستیو کې د طالبانو محکمو د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بېلابېلو سرغړونو په نوم لسګونه کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. د بشري حقونو کورنیو نړیوالو ډلو پر دې اقداماتو جدي اندېښنه ښودلې ده. افغانستان پر د کانادا ځانګړی استازی وایي د هیواد جرمني هالند او سرنې د طالبانو حکومت تر رسمن خبر ورکړی چې غواړي د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو اړوند بحثونه راپورته په پایله کې د عدالت په نړیوال محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې دعوه وکړي. د کانادا ځانګړی استازی دیوید سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په امریکا کې ویل چې طالبان تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاونه پاتې دي خو دا یې زیاتوي که د ښځو په برخه کې د طالبان پالیسي بدله نه شي دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي. د څلورو ودونو په خپله طرحه کې دغه نړیوال کنوانسیون یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. دوی طالبانو ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې خپلې پالیسۍ بدلې کړي خو د دې طرحې له اعلان څخه یوه میاشت تېره شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ راز بدلون نه دی شوی. د یوه دوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې په یو شمېر سیندو زوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې تاری رود مرغب او عمو په سیندو زو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل د راوتلو امکان شته. د وزارت لاغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې متوجه اوسي او د سیلابونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنه. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي له کومو بدو پیښو سره مخ کېدلی شي؟
بد لارې ښکار شوې. ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکار ستونزه یو چې اولګه او تنده یخنی مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي؟
حل لارې حکومت ته پکار دی. دا وسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت داوا کوي دوی ته کار کول پکار دي. دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې حد اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې ته غټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن ام د موضوع چېرو ملتي هم وکړي قدر من اردن کو دیو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه وروسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزې په پښو کړي. له بلې خوا یوه بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. راځو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په موخه خرڅه کړې، خدای هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپله یې راته وایي.
زه خپله د ننګرهار پوهنتون څخه لیسانس لرم، خو چې ومې کتل په وطن کې دغه درې کاله زه بېکاره پاتې شوم، نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن پرېږدم او د خپلې کورنۍ د غریبۍ زنځیرونه وشلوم او ولاړ شم عرفا ته. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غر باندې چې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګیمونو کې موږ ونه شو کړی چې موږ د ترکیې خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکیې اسفاتی ځواکونو ډېره کلکه دابیر نیولې وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانېدو چې موږ د ترکیې طرف ته واوړو، حتی تر دې پورې چې موږ څلور ساعته پنځه ساعته په غر کې خپېلو چې مزلونه وکړل. ډېر سختې ستونزو او مشکلاتو سره موږ په لاره کې مخامخ شو، هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مځمکه خرڅه کړه، د دې لپاره خپل کور هم خرڅ کړی دی او دغه لارې ته مو غاړه کېښوستله، خو بیا هم ناکامه شو. د دغه ټولو سختو او کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډېره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې موږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو، خو بېرته هم د وان څخه راوګرځېدو او بېرته ایران ته راغلو او د ایران نه بېرته افغانستان ته راغلو، یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډېره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي دی د مور سترګو کې کله هم دومره خپګان نه ولیدلی څومره چې د ده د تګ پر وخت له ورایه ښکارېده.
هیڅ کله ما خپله مور دومره خفه نه ده لیدلې چې کله زه د خپله کوره وتلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کېښوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرېښوستله او زه د خپله کوره روان شوم، او بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده، درې څلور ورځې به مشکلاتو چارج به نه و یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و، ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه، حتی فشار به یې اوچتېده. پنځه شپږ کرته اوه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و، مور به مې ډېره خفه وه راپسې. حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله، چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله. حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله زما تلیفون آف و او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینې وه. زما پسې مور ډېره خفه وه. اروپا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل څوارلس زره ډالر کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته اروپا ته ورسوم ته باید ما ته اوولس زره ډالر راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلم د ترکیې فورې، ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه، پنځه زره او درې سوه ډالر باندې ما ته ترکیې فورې خبره کړې وه. او زه چې کله بېرته واپسي کې راوګرځېدم، په واپسي کې ما نه قاچاقبر څوارلس سوه ډالر په هغې کې رانه واخیستل. د لارې خرچ شو مې کړی و، نو دوه زره دوه نیم زره ډالر زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مو نه رسېدم، بېرته افغانستان ته راوګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي، نو موږ به هدف نه بدلو، لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بیرته راتګ علت څه وو؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم. چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفي یو شپه منګه ګیم ووهه او ترکیې ته تلو او په لاره کې ما خفه وښیدله وغورځېدم ځکه چې تیاره وه او قاچاقبر ویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه موږ روان وو هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور افغانستان افغانستان ایران قانونی غیر قانونی تلی ایران کی مزان پولیس تا وسپار دو پولیس بیا په نیمروز باندې ردی مرکلو بیا راغلو افغانستان تا هغه هم پیسې هم نه ډیر زیات مشکلات کله چې موږ پولیس دې مخته راواړو بیا نو ما د خپل کورنۍ سره اړیکه ونیول او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې بیا هغه ما واخیستلې بیا زه راغلم کابل ته ځان مې د خپل کور راورسو خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بیرته. که زه په افغانستان کې پاتې شم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی وظیفه نشته دی هیڅ نشته دی. نو موږ مجبور یو چې د هدف ته رسیدو لپاره ستونزې وګالو تکلیفونه وګالو چې دا کمې ستونزې ما لیدلې که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی خپل ځمکه مې له لاسه ورکړی. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاس ته یې راوړم او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاس ته ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بیکاره پاتې شم یا مې نور ورونه بیکاره پاتې شي په افغانستان کې پلار مې بیکاره پاتې شي په افغانستان کې درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هیواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله له همداسې ځوانانو خدای
نو مختلف نظرونه لري په قوال کې. زه خپله مثلا نه غواړم د دې هواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قوال کې د قران کریم او آیاتم د چې روزی رسان الله دا هغه ټول ته روزی رسي. خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا همدغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړ کیږي چې دغه هواد څخه وزي. اول اکثرا کسان چې غواړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره وزي دای دویمه کټګوري کومه غواړي د اوسې خپل ځی تلاړ شو چاخلار یماغلار ته ویل چې هغه کې طبيعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هواد خپل ځان ساتنه په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کسول دغه د مخه ترازی ځکه هغه د تورستان په سترګه هغه ته ګوري او شاید هغه د اوج نیم چې د زمونږ وطنداران مثلا دغه 13 پیخه کې چې تقریبا 2.5 سوه افغانان چې وژل شو.
امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
هغه عمده علت او دلایل که بیان کو یوه ستونزه خو د تعلیم ده بله ستونزه چې د هغه نه ډیریو ته البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی امنیت نه وایم هغه ډار دی او کاروبار دغه درې څلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ او په دې کې بیا دوه رقمه نور خلق هم شته. دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایلو له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلق یې داسې وي چې هغه سیالي اخیستي وي چې احمد ولاړ یې زه ولې پاتې شم تر زوی مې ولاړ یې زه ولې پاتې شم په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالۍ ته ځان رسوي.
بله چې یو څوک د دې لپاره چې فقط
بهر لاړ شي، ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو. دا بیا څومره بدې پایلې لري؟ دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي، مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کېږي، څوک په اوبو کې غرق کېږي او ډوبېږي زرا، او څوک پوښتل کېږي په مرزونو کې. دا اوس ما تاسو ولیدل دغه 2 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې. دا یوه پایله ده. بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي، ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبت سیالي وي چې سړی ووایي چې زه خو دغه کس کزي که ورسېږي خو ښه خبره ده. که نه نو د دغې بې ځایه سیالیو نه د ژوند د ټولو نه مهم دی. که نه که انسانان وغواړي چې ژوند وکړي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول یې ترسره کولی شي. خو دا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر ځي، مرګ سته، ژوبله سته، ژوند د لاسه ورکول سته په ده کې. خو بیا هم وایم ای کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنیو هیوادونو کې دي، دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څیره وښایي. بدبختانه ډېری کال نه وي شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هیوادونو ته راغلي وي. بیا نو واکسین او ویډیوګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي، هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند او عیش نوش او مزې خو دلته دي، بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅې کړي، کور جایداد ټول خرڅ کړي او ولاړ شي. او دا چې بیا هلته ولاړ شي، بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند هغه اصلي څیره ته ورته معلومیږي.
بله، کله چې په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلي څیره په بهر کې څه ده،
خصوصا که چیرته په اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند، زه خو ډېرو سره په تماس کې یم، باور وکړئ هغوی داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي چې دوی وباسي ولاړ شي وطن ته. ډېری نه شي تللی چون هغه اسناد نه لري چې دوی بېرته لاړ شي، یا نور مسائل نه لري. خو که بیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو، هلته ډېر د مزدورۍ ژوند دی. او دا وطنوال مو چې ډېری اروپایي هیوادونو ته دي په ژبه خو نه پوهېږي. تاسو چې په ژبه نه پوهېږي، په دې معنا چې تاسو که پلس ډالره کار پیدا کېږي، تاسو ته په 2 او 3 لکه بندیانو غوندې ساتي. په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانان په اروپا کې اوري، خو هغوی به وایي چې نه، موږ خو داسې نه یو. ښه، ته به 15 مخکې راغلی، 10 مخکې به راغلی، لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړي، یو لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتري وظایف، هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې، نه شي پیدا کولی. لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی. او دا ځوانان چې ډېری نن سبا کې د وطن نه تښتي، هغه ډېری هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري. هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي، ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول په کار دي په هیواد کې دننه، سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته پامه خبره ګوري چې هغه رسېدلي دي، له هغو سره سیالي کوي چې زه هم باید لاړ سم، خو ډېری د کار لپاره، درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی. نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایل سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه. څه کول په کار دي؟ د حل لاره څه رسېدلي
دي؟ حل لاره حکومت ته په کار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابره کړي. هدا اقل ځوانانو ته د دې په ځای چې دغه $1,000,000 جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پړسول، درې مسلورو مې خزه وکړلې او دغه د ځمکه چې غصب کړلې وای خسلا. خو موضوع خو بيخي بیل ده. خو دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل داس به داسې چې دغه ټول حکومت به ملا کراسي شي. که مثال در کوم، وزارت معرف کې ملا، ټولو وزارتونو کې ملا، ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک، ځکه چې په کنه زمونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې خو حکومتداري نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول په کار دي چې زمينه دې برابره کړي ځوانانو ته، تحصیلي ځوانانو ته. ډېرې ځوانان غواړي چې خیر دغه وطن کې پاتې کیږي، که جبر دی، که زدن دی، وهل ټکول دی، بیروزګاری دی، خو بیا هم غواړي تحصیل خو وکړي. نو هغه اولي او هغه انساني حق خو ته ورنما اخله چې هغه تحصیل دی. باور که دومره خویندې دا هلکان خو لا پرېدا ځوانان خویندې چې مسیجونه او زنګونه کوي، لاره لټوي چې کومه څه د هېواده ووځي. دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېده. نو د دنه غټه بدبختي چیرته دی چې ته دعوا کوي چې زه نظام مې دی، حکومت دی، نړۍ مې ماته کړې، او بیا مې ستا ځوانان درنه تختي ولې؟ تاکي ضعف دی که نه، خپلو کې جوړ نه دي. نو د تحصیل زمینه ورته برابره شي، کار زمینه دې ورته برابره شي. کار کې د ده په ځای چې ته یو ملا راوړه چې 40 کاله جنګ کړی دی، ته یو ملا راوړه چې په هېڅ نه پوهېږي، د هغه ځپ د باس یا هغه مشرې وټاکه چې هغه ځوانانو تر ماسټرۍ کچه تحصیل لري. زه به ته لنډ لنډ مثالونه درکړم. داسې خلک شته چې هلته په درېیم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي، ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د لپاره هغوی عزت تر پایماله نشي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نشي لیکلی مکتوب نشي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې هغه باندې پوهېږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي دغه په ځای ملا راوړي.
بله دا څومره بد عواقب لري چې کډرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه ووزي په یوه بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه او افغانستان داسې کسان د پاتې کېږي چې هغه دوی حتی سواد نه لري څه خو داره چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي دا څومره بدې پایلې د هېواد په کچه درلودلی سي؟
هېواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسمه ولسمه پیړۍ ته بیا بیا یي نو آلریډي هماغه طرف ته روان یو مونږه دا خو بیا همدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویلی چې دوی ونیو دوی ته دولت ورکړل سو او د ده په خاطرې ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی که نه ارزانه لیبران داسې چې یو چا ته تر $1000 ورکوي او دوی ته وایي چې نه دوی وایي چې هماغه کار تاته زه په $200 کوم نو ارزانه لیبر ته دولت ورکوي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي که نه دوی خو پوهېږي په ده باندې چې موږ لکه تېر ځل چې پنځه کاله دوام مو ونه کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو اوس وایي چې راځنو دغه څو کاله چې دي مونږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني دغه کومه افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نه مني او هغه کم دانه کپ کې پیدا شي چې وایي زړه پې وسوځي چې دا بیچاره هېوادوال مو خپل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی دسته چې ما تاسو په خپلو سترګو میډیاګانو کې ولیدی اول وسته عواقب ډېر زیات دي یو هغه همدا دی چې ځوانان به ورنځي ټول هېواد به همدغسې ملایانو ته بې سوادانو ته پاتې کېږي او بل بد عواقب پیدا وي خلک به ذهنن نارامه وي په ټراما باندې به دوی اخته شوي وي او بالاخره مجبوره شي چې دغه په تیږو باندې دا خلک را وباسي او بل عواقب پیدا وي چې بد عواقب هغه کار ورته راوڅېړو هغه همدا دی چې هېواد به ولسمې پیړۍ ته ورواچوي او هغه د جهل او جهالت دورې ته به بیا موږ ورځو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بېرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تېرو 24 کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه کړو.
بله صدیقي صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هېڅ خبره هم نه اوري نه د ځوانانو نه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون د افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي هماغه کوي بیا وخت
خبر دے سر ترکیتا مثلاً جرمنی اسناد نہ درکئی کا اسناد درکئی نو تب سو کلو نو بورے ستړیانه وکي او ډاکټرګانه وکي دا خبره نسته ژبه باید زده کې او بیا دا هغه تر څنګ کار کول پکار دي اسناد منل کیږي نه منل کیږي نو دا کوم ځواني چې وس لري پیویش کال یو شلو کال یو تا باندې به دیش کلن شوی به بیا هم تخپل هغه مقصد ته نه رسیدلې بیا نو ګټه یې څه شو چې دیش کلنې کې برته د هیوا ته راولېږي زب زب چکه چکه به هغه هم کور رسیږي ته هغه دي پوره
دې څه دی حالای کې تر اوسه په افغانستان کې ځوانان ته د زمینی مسایدا ویږي
حالار هم دا د مسولیت لري کله زور راغلی کچا ورته په خیرات کې حکومت ورکړای هر رقم کړه کړه کابل اداره ورته وای یا خاندار اداره ورته وای ته دې مسولیت هم ده زمينه د کار زمينه د تحصیل ورته برابر کړه او اتیا میلیون ډالر چې ورته میاش اره اره ونه کی ورزي هدي خپل ټول د جګونو کې نه چې هغه نیمایي چې ملت ته ورکی په ملت وس پاري بیا بیا څه گزاره کیږي
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته یو پیغام د تاسو غوړ څه ولې
ځوانانو ته پیغام ده چې دا ورځ به تیر شي د هرې تور شپې نوروز ته بیا ورځ ده وخت کم پاتې د خلکو دومره وخت مو گزاره وکي کال دو کال نور هم گزاره وکي کا امکانات وي سلف سټډي کول پکار دي هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي خوي پلان دی کوي کس ځان سره سلف سټډي وکي که په دغه یو کال کې داسې کال کې لس کتاب ولولې نو دو کالو کې تقریبا شل کتاب شو تاسو به په علم او په عرصه کې به تقریبا درې چند څلور چند هغه بدلون راغلی وي ځکه بل چاره راس بیلند پاره نه لري او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کیږي ورځي زه خامیر ځوانان ته تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کیږي په قانوني لاره باندې کولای شي او په دې مقصد تللای شي چې هلته تحصیل وکړي او بیرته هېواد ته راشي چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشي او کورنیو ته هم دا چې بچو سره کینی خبرې دی او دغه ژوند امریکا او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیره دی ورته بیان کی چې ښه کته لاړ شي هغه پروز ان کانس ورته وایي کنه خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته وخایي باید کورنیو ته او بیا د اقدام وکي، خو بیا هم هیڅ کله د غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
یمروانو آیا